پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. من امید مرزبان اجازه میخوایم. رضوان سلام.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه رسوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا خانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. روسي چارواکي وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم به په دغه هېواد کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. چینی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی یو شمېر پروژې په سمه توګه نه دي عملي سوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي، خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر منتیسکي پرون په کابل کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل: د وی موږ تاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې تاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو، او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغه سي وړیا مرستې به ورته برابرو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز ویل چې افغانستان باید د سیالۍ ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د همکارۍ ډګر ووسی. چین وای په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې، او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړی د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یو خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې، او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. نوموړی په ځانګړي ډول د عینکو د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادې کړې. د یو د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې شی پر مخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا د برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ، په ځانګړي ډول د عینک د مسو کان او د تیلو د استخراج پروژې ته. هیله من یم چې وکولی سو دغه مسایل حل کړو، تر څو وکولی سو د نورو پروژو په برخه کې پر مخ ولاړ سو. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سی سره د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی، خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري، او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکو د زرګونو کسان پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو لبندېدو شکایت کوي. دوی سیمهیز پولیس ته د کار مسول بولي. دغه سیمه اوسیدونکو ازادي رټو ته وایي چې سیمهیز پولیسو د 2000 کورونې لارې بندې کړي، او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزی سیمو ته د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کیږي. الاسای د کاپیسا په ختیځ کې یو نارام ولسوالۍ ده چې ډېره برخه د طالبانو په لاس کې ده. د سیمه اوسیدونکو د حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. د غرض د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسولین هم د بریدونه د بیان پر ازادۍ برید بولي، وای حکومت باید مخونی سي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د چاپېداغو کسانو پر ضد ولسوي چې له دغه چې لدغه قاچاق سو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیترانه سمندر لارې غیر قانوني کډوالو رپاته راوړل. اروپای چارواکي وایي قاچاق برانو له دغه کسانو څخه سړی سر 14,000 ډالر ترلاسه کول. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوی ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوی وه. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریې کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 13 نیټې څخه دغه هوایي بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یوه پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولی سي یو بل ته په نږدو سیمو کې د هوایي بریدونو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
سیودنیا و 11 часов утра по московскому времени
د یوې نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخه یولس بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکارۍ، اداري او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګون وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونیوي او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره سوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو ویلي چې دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دی، بلکې هغه یوه ازموینه وه. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنۍ اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 16 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب سوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې به د اوکراین له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. په اعلامیه کې د همراغلي چې په پوځ کې د بهرنۍ اتباعو په ورګډېدلو سره به د اجباري عسکر نیولو کچه هم راکمه سي. دغه کار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جنګېدو لپاره ترسره کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول محمد قسیم سوالمل څخه واوریدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې له پیکینګ وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې رښتینی همکاري ته وهڅوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا باید قانع شي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې یو همکاري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په مختلفو ډلو د طالبانو ویشل کېدل به د سولې پروسه ستونزمنه کړي.
په دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو د هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د غوي مخې ته بیايي، ډېر مشکلات او جنجالونو سره باخته شي.
په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,000,000 کسان په مخدره موادو روغ دي. بلخوا د ولس استازي وایي چې مخدره مواد د داعش او طالبانو په څیر د افغانستان لپاره زیان رسوي.
زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت، تر د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېدل او موجودیت خطرناک تر دي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته هغه سره په یو ګډ خبرې کانفرنس یو وکړي. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره توریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د غیوت لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
د وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای شي زموږ سره کار وکړي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرایي ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاور کې سختریز وسلوالو ته پناځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی این مندارین په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق هم چې د تروریزم په وړاندې مبارزه په برخه کې باید همکاري لا ډیره سي. زموږ هیله ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځ سیمه سینجیان کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراری او لکبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تیر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا قانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماخام په کابل کې خبريالانو ته ویل چې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کېنږدي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه واد سرتیر به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پریکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیځ او ناټو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیسکي زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې داوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په غور ولایت کې د یوې نجلۍ د څنګ سراولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو خپره کړه بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. د میرر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د 19 کلنې رخشانې څنګ سارول یو بوږنوونکی عمل بللی دی. د غور لوړ رتبه مقاماتو ورځپاڼې ته ویلي رخشانه وروسته له هغې سنګسار شو چې هغه له 23 کلن محمد ګل سره له کوره وته. په ویډیو کې ښکاره کیږي چې له رخشانې څخه راتاو کسان هغه په غټو ډبر ولي. د میر ورځپاڼې زیاتوي په دې ویډیو کې ښکاري چې رخشانه چیغې وهي خو د ډبرو ویشتونکي د هغې ژړا له پامه غورځوي او د ډبرو ګزارونو ته دوام ورکوي. د مطلب لیکوال وایي یو شمېر کسان د رخشانې د سنګسارولو پیښه له نږدې څخه په خپلو موبایلونو کې ثبتوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز هم پر خپله انټرنیټ پاڼه په غور ولایت کې د دې نجلۍ د څنګ سرولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپره شوه مطلب خور کړی دی. خپرونه لیکي په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو نجلۍ په یو کنده کې د شاوخوا خلک پرې د تیږو ګزارونه کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د دې ویډیو په 1.5 ثانیو کې د 19 کلنې رخشانې چې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو لرلو په تور څنګ سر شوې ده چغې اورېدل کیږي. خبرونه د افغان چارواکو له قول لیکي چې زورواکو رخشانه سنگسار کړې ده. د مقالې لیکوال د غور د والی سیما جوینده له قول وایي چې رخشانه د طالبانو د سیمې د ملایانو او جنگسالارانو لخوا وشل شوې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د غور ولایت له چارواکو څخه په نقل لیکلي چې د انجلۍ د هغې د رضا خلاف لومړی یو زوړ سړي ته واده شوې وه. میرمن جوینده دې خبرونې ته ویلي دا لومړی ځل دی چې د غور مرکز د غور په مرکز کې یو انجلۍ سنگسارېږي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اوري. د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي چې په څو برخو د طالبانو وشل کېدو په افغانستان کې د سولې پروسه ستونزمنه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دوی داخلي ستونزه ګڼي، خو وایي چې دا کار به وسلوال طالبان هم کمزوري کړي. یوسف خان زدران پر ریپورت لري.
د په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالی شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامداره هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغه جوړه وشي بیا به هغه بله جنګ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع هغه تلپاتې عدلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغو طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والي په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور دادالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د دویم ستیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېر افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دې ته چې دوه رهبري ولري، او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو د هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه اهداف د غوی مخې ته بیایي، نو دوی ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي او ډېر زر هېڅ امکان نه لري چې دوی خپل هدف ته ورسي.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستاني استخباراتو کار ګڼي. وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخته کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړه شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. له دې انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو مؤسسه تخنیکی مرسته وکړي. د دې مرکز د پرانستلو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل چې یاد مرکز به په هیواد کې د معلولینو ستونزې کمې کړي. د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو د مؤسسې مشر هیله خوده چې دا مرکز افغان معلولینو ته معیاري خدمتونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د معلولینو ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده او هر ورځ په جنگونو او طبي پیښو کې د دوی شمیر زیاتیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې به د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ د معلولینو ستونزې کمې کړي. په کابل کې د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې په مرسته افغان معلولینو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل د دې انسټیټیوټ فعالیتونه به د هیواد د معلولینو ستونزې کمې کړي.
انسټیټیوټ که امروز فعال میشه، ما میخواهیم در آینده یک انسټیټیوټ
دا انسټیټیوټ چنن فعالی کی هیله ده پر اتلونکو کې نور هم پراخ شي او د ذهني بینایی او نه اوریدلو په برخو کې هم معلولینو ته خدمات وړاندې کړي او هڅه کوي چې په انسټیټیوټ کې د سیرنې یو څنګه هم فعال شي.
د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د یوې تفاهمنامې لمخې چې د دې وزارت او د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوه، د جیپور مؤسسه به په کابل او هندستان کې د دې انسټیټیوټ متخصصین روزي او هم به له انسټیټیوټ سره د اړوند موادو او ماشینونو مرسته کوي. د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې مشر ډاکټر مهتا وویل هڅه کوي چې دا انسټیټیوټ د تخنیکی وسایلو او مسلکی پرسونل لپاره د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
In Kabul and one more city, and we provided.
موش په خوا تر دې 15 کمپونه په کابل او نورو شهرونو کې لرل چې 2000 مسنوي غړي مو پکې جوړ کړي او د دې انسټیټیوټ سره په پوریا توګه د نوې ټکنالوژي مسلکي پرسونل د روزلو او د مسنوي غړیو د موادو مرسته وکړو او په پام کې ده چې هر کال زرو معلولینو ته مسنوي غړي تیار کړو.
راپورونه وای په افغانستان کې د سکم سلويخت کلن جنگ په دوران کې سباندې 1 میلیون کسان معلول شوي او سرنګ چې نامني پکې وس هم روانه ده. هر ورځ پکې د معلولینو شمیر زیاتیږي. په دې اړه ویل کیږي چې افغان حکومت او بهرنۍ مؤسسې نه دي توانېدلي چې دغه ټولو معلولینو ته مصنوعي غړي آماده کړي. افغان معلولین وای دا ډول مرکزونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. یو معلول سید حسین صداقت آزادی رادیو ته وویل
په 1383 کال کې مستقیما د روسانو سره په مخامخ جګړه کې د ملا په اومه فرقره کې لګېدلې مو دواړه پښې مې ترې فلج دي او معلولیت غرنۍ منطقه کې زیات وجود لري او دا یو مرکز کفایت نه کوي. په کار ده چې په هر زون کې یو لوی لوی مرکز جوړ شي. معلولین ډېر دي او خدمات کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هر کال په زرګونو معلولین هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې کړي. کارپوهان وایي د هیواد په روانو جنګونو، د ماینونو په چاودنو او طبیعي پیښو کې اوس هم خلک معلولیږي او حکومت ته پکار ده چې د رواني ستونزې حل ته د بهرنیو مؤسسو مرستې جلب کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا محل په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره موادو روږ دي. خو دا شمیره مخ په زیاتېدو ده. سلامت عظیمی د سرګندولې د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه خطرناک بولي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي، بلکې د نړیوال ټولنې، افغان حکومت او د خلکو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. سلامت اعظمی د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې له دوی سره کافي بودیجه نشته چې د مخدره موادو په لمنځوړلو کې مصرف کړي.
زمونږ چنن ورځ له 1 میلیون څخه زیات متدین ځوانان لرو. له 1 میلیون څخه زیات کسان شته چې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، چې په دې کې خزي هم شته.
اغلی اعظمی زیاته کړه چې د افغان حکومت د هڅو له امله روان کال د کوکنارو په کښت کې 19 او د تولید په برخه کې 40% کموالی راغلی. په هیواد کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید، قاچاق او په نشه یي توکو د ځوانانو رګد کېدو سناتوران سخت اندېښمن کړي دي. مشرانو جرګې په دې اړه عمومي غونډې ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزیران او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وربللي و. خو له سلامت اعظمی پرته نور دوه افغان چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شول. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې لالارو او کوڅو څخه پر مخدره موادو د رګدو کسانو د راټولولو کمپاین دوام لري او دا محل نږدې 10000 کسان راټول شوي چې په اړوندو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. پر لپسې مهاجرتونه، بیکاری، د مخدره موادو د زیانونو په اړه کم معلومات او په هیواد کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په نشه یي توکو د سلګونو زرو افغانانو د رګد کېدو علتونه بلل کیږي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه زیات خطرناک بولي. د دې جرګې غړی ګل احمد عظیمی وای که حکومت او اړوند وزارتونه د مخدره موادو ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو امکان لري چې پر مخدره موادو د افغانانو روږدې کېدل په یو ناورین بدل سي.
دولس یا دیارلس کاله مخکې زموږ معتادین سل زره کسان وو، اوس تر یو میلیون زیات سي. د یو کړندارې د یو پالیسي نشتون دا په خپله تباهي ده. زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت، تر د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتره دي. ولی په هر کور کې چې یو معتاد وسي هغه کور ورسره تباه دی.
د نړیوالو احصایو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو زیات مخدره مواد تولیدوي او په دې برخه کې د تیرو څو کلونو هلو ځلو لکه څنګه چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې دي او افغان حکومت نشي کولای چې پر ضد یې مبارزه په یوازې توګه پر مخ بوځي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د کوکنارو له کار او مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه وژغورل سي.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو اور ازادی راڈیو پا منزنی چپا یو زرو دو سو شپگنوی پتول افغانستان او طول سیما که ده سهر لونه ده مخام ترو بچو پوری اوری دلشای ده خپراونه پا دو همه برخه که ده انصاف پلاته که او ازادی او اوریدون که اونیس پروگرامون اوری خو اوس قسیم سولامل در تا ده مهم و خبرنو لندی زورانده که وی
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خوایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانیتسکي پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پرمخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولنډ کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 2 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوي ازموینه د خوندیتوب د غنوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوي وه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنی اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسله والو ځواکونو کې دنده ترسره کړي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی؟ ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می عجیب محمد آصف د ولادت د لوګر د چرخ ولسوالی ماشنده يم. سه
حاجی سه کدارته وای چې ستونزه مو څه ده؟
زما زو در معلومین ولادت لوګر نه فارغ شوی ده په 1900 کال کې. سه د عبدل تراجی ریاست محترم معرف د ته موافقه ورکړي او چې د تراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ چې ده خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس دا دواړه د ته مقصد ده په اینو آن سه په قلم پردازی کوي له دې څه نه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکې که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي څرنوالي سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تاریخ د تذکرې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې داسې مثال که دا وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. نو دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویا مې دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله، ما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معرف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد یو دلیل ځوان ته پیدا کړی ده، مقصد ځوان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صیب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي، دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي. دی مثال هر شی چې د دې نه شي، دا خاینان د همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساید.
ولې نو فکر کوئ چې دوی نیبانې کوي؟
درې واړې صاحب، درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده. همدا مدیر قاسم صاحب، همدا زوی مې لېږلی ده، ورته ویلی ده په عذر مې ورته ویلی ده چې وسړیه دا د ما زوی څه کار وکړي؟ خو دا څوارلس پنځلس کاله الزامات ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیل دا سی ده د تشکیلات مې درغلی که تشکیلات راشي اول د تاسو ورځې شامل هم صاحب همدارکه ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې تللی یې. د ما خو که ګرچې مسؤولیت مسؤول ریاست معارف نه ده، خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجي محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هره ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معارف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معارف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغ وي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معارف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معارف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معارف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی، او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله از پا طول اولوسواله که ردوم، زکه ردوم ها چی دیه ورور کار چرته اونه سی بیاغا همداغه لند لا را ادایی چی پا یو اداره بانده یو ادعا که یا پا طور پی پوری که چی دلت اداره فساد ده. یو چا کار با قانونی لا را بنا لری یا اغا بنا کیگی، دوی تم دیدی لری چی باید کارونه اوسی، خو قانونی مشکلات بی پا لا را که. نو چې دغه کار هغه ونسي، وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پوری کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معارف فعاله ده او مشکلات نشته. شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي، اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساعته خلاصوي، او په زمن کې موږ سره په تماس کې سی مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوي په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ولا سوالی تاله مدیریت مراجعه کوي او وایي چې نه مقرري په دریو کلونو کې به کمبود نه پیدا شوی د دوی په مطابق رښتیا کې؟
او زه بدا مسله وڅېړم او به ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده. ځکه چې مونږ هر کال بستونه لرو، بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معارف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحانات دي، بیا به داسې چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه یې اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کیدای شي د هغې مطابق د رشتې بس پلته نه وي ورته، کیدای شي داسې مشکلات پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوګونو اورو او د حواله لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولې کړئ. 0992390 بیا ځلی 0992390. ژوند مو به ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نام نه یو په اړه دی. البته د یادونه دي چې دا ونی د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښدي او د دغه ولایت په دینو برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی و اوریدونکو په شخ پهل کوی ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د ډیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کومه. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ دی ځکه خلک ډیر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله پسمنه په دغه ډیشانو چې د کمپاین یو سره غورځي او تر هغه ورځې دا وانونه او دغه واته پوسټ ټول راټول سوي دي چې سمڅلاختي او کم کوشتي او سګزای دي او خرابه ده او کنجاکټي کښته ګرځي دي کښته دي ځاګ دي دا ټول پوسټ راټول سوي دي د صالح خان په وتاک نه نوتلي دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسي بالا د دیو طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نه سه دا نقشې بالا په سکرام کې په پر دامه باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کوم در هیڅ جمهور ساتو دا دي چې دغه یادې د خپل پوسټ دا ودانې پوسټ په لاره وسره کې دی یادې پوري باسي د یلمند ورو پر غاړه دي او یادې وتره وې سم دم جنگ وسره کې طالبان دي سی واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلک سې سي ګلمندان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی و چې نه کې ما شو په لید دا ټول د شام شي مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ سره بیا چې ان کې پاته دي وروره وسه لوی ولو کې نه پېژې تکام پر کې نو زموږ دغه لوړ مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې وکځان دي د رئیس جمهور وکي د مشران دي وروره وکي چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار به در دي وروره ټکول ټکول دي و سلام.
بله سلام علیکم. زه اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه وځ دادی پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او د نوو طالبان د داشه سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشیر ولاړ سره سره جمعسته. السلام علیکم او پیغام مصطفی. بله سلام علیکم. زه اسمت هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې خبره کوم. وسلوالو طالبانو چانجر سیمه ونیول، اوس پر بشرا باندې ورله سوې ولایت ته ورغلي دي. دا حکومت خپله پوستې ورله کوي، دا څنګه کار دی؟ او ملکیان یې په خلاص کړله او چارواکي دې وژل کېږي، دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو سره ونیسي. سلام علیکم.
زه سمجھی د بابا جی سره خبرې کوم. دا د بابا جی جنگ شروع دی، وروره په لساو په زرهاو کډو تا دی په وطن کې مصرف ته دی ملي اردو مرمۍ راغورځي، غټ مرمۍ راغورځي، جنگ پر شوره دی دوی مغرب پور دی. دا څنګه د وطن خدمت کوي؟ موږ ولې د پاکستانیانو سیګلا کوو چې پر کومه ګر راغورځولې؟ نو دوی خو بل افغانان نه ته وایي په زرهاو کډو پاتې دی په وطن کې مشراج د دوی هم باید څوک وکړي، باید خپل ګولې پردا پولیسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې و امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل.
د بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ. د کندوز چند د هلمند په سیمه باندې نه کوي که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوشتي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګ بمباري کیسې عملي ایله فوجیانو حکومت په خوږي خو اوشتي اول له سره څخه چې دوی خپل فوجو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پرېږدم. ګوره پر موږ بدال دی، جنگ شروع دی، دا خوا د دواړو خواو توپونه راځي، زموږ په کورو کې مشتلي. وروره دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشرې کړي. والسلام د ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم. زه نوی خالد ده هلمند لشکر ده تخصاص پتماعیت که اما ما دو ابوان حکمت خیلی ده آده که ده لشکر ده خلقو ده
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي. لکه چې تاسو به هم په راپورونو کې اوریدلي وي، او دوستان مو هم وویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې سوې دي. سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراري دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې، او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو. د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګاه هغه ولسوالۍ د نادعلي او ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مصالحو قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې هېڅ نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته کم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لنسه زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیاتو قسمت د مارجې قسمت د نادعلي او ګرش کې دوام لري، د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
ولی سب د بې ځایه شو خبره کیږي په هلمند کې، وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي، بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي، او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه کراته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک په کورونا هغه مناطق کې دښمن له هغو ځای فایرونه کول، اندښتونه کول، هغه بې ځایه شوي دي چې غوته موږ تدابیر لرو. خاص کومک خلکونه ورسو ان شاء الله او داسې کا په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لکارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي
والي صاحب په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونز سره مخې عموما له مرکز نه کومک واړي او مرکز نم کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه مرامن سکیږي تاسو چې د غزاینو کې ستونز سره مخې په ځنګړې توګه امنیتي ستونز سره له مرکز سره متماس نیولې د امرستې در سره کړې دا دغلت اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنج نو په وړاندې مقاومت وکي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان لمسره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی او چې د هلمند ورسوی پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو ته خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نور مسایلو ژغیدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځای سوی کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکه بل بې ځای سوی دی البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیری ورځې د زلزلې لکه بل زیانمن سوی دی او له دولت څخه مرسته غواړي په کټه پای وغور
السلام علیکم محمد ولی احمد یلمند ولایت می تماس ملای دی دا کالداری دي شارواکو می دا وختنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی خړی پاکستان هر شی دا باید ټول شی یعنی باندې دا ډیر ځانی ملک دی وختنه می دا دی شارواکو چې دا کالداری دی باندې
هلو سلام علیکم زه آزاد دی کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعانو نزرائیل در زابل دوالا خرمگان جو رسوالی اما خاکی افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارونا نست تاکلی دا اما دا خبر دا سبایت دا باچا موک باچا موک در بزر کری باید افغانستان جو تکار پیدا کی موک کول افغانان در بزر اپ مطافر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا نو کوو نو جو خدای فامان
السلام علیکم زه سید محمد د غزنی د ولایت ننوی د ولسوالۍ استلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو کارونه دلته ناسته موږ د لوړو مقاماتو ته ورسو د خټې ډېر ارزانه دي تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کیږي یو کارګر یو ورځ سل په نه پیدا کیږي السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د کندهار ولایت سره د نیمه نایز خبره کوم عبدالرحمن نیازمه کاروبار نسته پیسې نسته دا سی یو د در په در یو څنګه نه سم اجر راغلی یو دا سی یو نسو کارا کی سار لاس ورچو کو دی یو ما شام دغه سره راسو نه د ورور پیلرو نه د غورور پیلرو نه د سړی کریالرو ما د لوړپوړو چارواکو سره دا وښتنه ده زمره و دغه ته دې له پنګونه وکړه السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه لکه څنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه شوونځي د معلمانو د نشتو عمل تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه کړی او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشتو عمل شوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د شوانځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته دا باید چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي والسلام
الو السلام علیکم زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګوم دغه ماجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشترګان غلي درې بدر دي یم یم درالې صاحب نو دغه بچرګان دلته کومک نه کوي د ماجرینو سره کوي چا واسطه د لوړ شي ورکی که چا واسطه نه د لوړ د هغه دی نمبر نو زما دغه چارواکو ته دغه درخواست یې صاحب د دوه غم وخوري دغه ماجرینو ژر تر ژره چې د خپل بد حال کې دي بچرګان السلام علیکم رحمت الله
سلام جو در ازو ازادي وکړو کارکونکو صدقه دې زه دا پیغام پرځم ورته ازادي کې چې د افغانستان دولت د لوړپوړو د ګټي چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسلو طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه بېلاسه بې پښو خلک چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه وبغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی، طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي، څاکه یې نشته، څوک یې نشته. که زموږ سره دغه دواړې خواوې دغه شو کوي، موږ دغه بېچاره خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې، یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهلو وخلو وخپل وضعیت ورسو. په قرآن دې مې قسم یې شو درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ چر کې پراته یو او شنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه وبغل دي ټوخی په ګرد دی بالا نه دوا شته نه درمل شته نه ډاکټر نه هم شي. دغه پیام ودې ورځ ازادۍ ته موږ دا غریب بېچارهګان خلکو یو، په هېڅ هم منظور نه رسېږي، فقط انتظار یې چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا به در کېږي. وسلام.
نورستان ولایت نه قار محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچه ساله په نورستان کې هم د زلزلې شدت ډېر زیات و، په نورستان کې هم مالي او جاني تلفات ډېر زیات اوښتي دي. خودش په مرکز پارون کې اتلس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوارونه هم نړېدلي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې هم تر دېرش متولیه خپورې کورونه نړېدلي دي. بانډي او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه هم خبر نه یو، ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدېش، غټګمټال او منډول ولسوالۍ ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نظرمان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هېواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بې کوره شوې دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته والي ژر تر ژره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سزا محترم علسی کې زلزله شوې ده، ډېر خلکو ته تاوان رسېدلی دی او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي بورانی او پیسې به بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کیم. زلزله کې کچه کورونه د چاتا ټول چاودېدلي دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېر زیاته یخنی ده، خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللې دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عزت الله منوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی او د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا درې سوه کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې بې کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسېږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه ګندبی بلکې ستاسو دوستانو د رالی جلسوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم مشته زنګ وهي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکي کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
شکنه زبت پات یا تزر شکنه زبطه پا تا یا کسار شکنه